السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزای مو ده ازادي رادیو خبری مجلې ته خراغ لاست وایم پایل په لاندو خبرونو وکړو د بشری حقوقو د سار سازمان په طالبانو تور لګولې چې خپل ټول امکاناتو کار اخلي څو د معترضو خزو مخاوني سي دغه سازمان نن په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د دریو معترضو خزو بندیانې دوته اشاره کړې او ادعا کړې چې په زندان کې ورسره تاوتریخواله شوې د بشری حقوقو د سار سازمان د خزو برخې مرستیالې دربار په حواله راغلي چې طالبان د دې خبره له معترضو خزو خطر احساسوي او تر وروستي حده هڅه کوي چې د هغوی غږ خاموش کړي د بشری حقوقو د سار سازمان په اعلامیه کې د تمنا پریانی په شمول د دریو هغو خزو یادونه شوې چې مخکې طالبانو نیولې وي او هر یوې د سخت تاوتریخوالي یادونه کړې دوی تور پورې کړې چې طالبانو په زندان کې وهلي او آنې په برقي ډنډو شاک ورکړی طالبانو د بشری حقوقو د سار سازمان د نننۍ اعلامیې په تړاو څه نه دي ویلي خو مخکې د خزو په وړاندې تاوتریخوالی رد کړی دی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ نن سهار لنډ مهال لپاره نښته شوې وه ځایي سرچینې وایي چې پاکستاني ملیشو نن سهار د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ اړوند د شیرو اوبو او حاجي لال محمد د کلي پر سیمو په لغړیانو یا ځایي کاروباریانو باندې په داسې حال کې ډزې کړې وې چې هغوی د افغانستان طرف ته وو او مرمۍ د حاجي لال محمد د کور په د کلی په کورونو لګېدلې سرچینې زیاتوي طالب وسلوالو لخوا هم پر پاکستاني ځواکونو ځوابیا ډزې شوې دي په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار والی ویاند حاجي زید د دواړو لورو ترمنځ د ډزو خبر تاییدوي او وایي چاته تلفات نه دي رسیدلې تر شخړې وروسته د سپین بولدک او چمن ترمنځ دروازه نه ده تړل شوې او مسافر په عادي توګه تګ راته کوي پرون په نیمروز کې هم د افغان او ایرانی پولیساتو ترمنځ د څه لانجو راپورونه خپره شوي وو چې تر اوسه سم نه دي تایید شوي ازادي راډیو ته غوږیسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکي رحمان الله ګربز ویلي چې د انګلستان په وړاندې د لوبې لپاره روغ شوی او بیرته په لوبه کې ګډون کوي رحمان الله ګربز د پاکستان په وړاندې په لوبه کې د شاهین شاه افریدي لخوا په بال وویشتل شو او لږ څه پښه ژوبله شوه ګربز نن په یو ویډیو پیغام کې خپلو مینهوالو او د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړی چې په لوبو کې به ګډون کوي او اروپایي ټولنې نن پر دریو ایرانی جنرالانو او د وسلو پر یو تولیدونکي شرکت باندې چې روسیې ته د ایران کامیکاز بی پیلوټ الوتکې استوي بندیزونه ولګول ایران تورن دی چې د خپلې بی پیلوټ الوتکې روسیې ته ورکوي څو یې د اوکراین په وړاندې په جګړه کې روسي ځواکونه وکاروي ازادي رادیو ته غواګی است اوس هم ورزود پروگرام معرفی ده په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې هیواد کې بشري او اساسي حقوقو ته د خزو د نه لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې د دوی اعلامیه د امریکا په شمول ګڼو هیوادونو تایید کړې ده یوه هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل پاتې کېدل دي
وادي یو روچی نن په سبا نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بندي موږ په کورونو کې ناست یو
د بریتانیا صدر اعظم لیز تروس استعفا ورکړه
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لیستو په هون کې ګربز ویلی رحمان الله ګربز چې روغ شوی او لوبه کې ګډون کوي
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه و چې تیر لوبه کې زما په خلک ټپي شوله نو ډیر زیات هیوادوال خپو خوشینی وو ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت
او په لغمان کې مشاعره شوی که وخت دا ریپورت به بیا خپور کو
نړۍ اوس د په مثال دی یو کلی زمونږ ملک کې یو کور دی یو فقیر دی روغ رنځور مړ ژوندی کلی سره
در نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواياست را بشو. اول مطلب ته، په افغانستان کې د خزو د دوستانو ډله په دې واد کې بشري او اساسي اخونو ته د خزو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د ورستربلې مخبزیاتې دونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلي. دې ډلې په یوه اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
قبل از طالبا وظیفه داشتم، وظیفه می رفتم.
مریم چې د پلازمینې کابل اوسیدون کې ده، پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنې دو مخکې په یو شخصي کمپنی کې دنده درلوده، خو په خبره یې د طالبانو تر راتګ وروسته په کور ناسته او له اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
مشکلات بسیار زیاده، مشکلات اقتصادی بسیار زیاد داریم.
اقتصادی ستونزې ډېرې زیاتې دي. زه یوازې نه، بلکې ټولې افغان میرمنې چې کار یې کاوه او اوس ترې کار اخیستل شوی دی، دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په کور کې هیڅ نشته، نه پوهیږو څه وکړو.
اطفال، خانواده، همه.
مریم د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغان میرمنو لګیدلې محدودیتونه لري کړي چې دوی وکولې شي کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ وګټي.
مکتبونه خوانځي پندې مونږ په کورونو کې ناست.
نرګس هم د همدې ښار اوسیدونکې ده او د کابل د یو خوانځي د 12م ټولګي زده کوونکې ده. وایي د زده کړو هیلې ورځ تر بلې مړاوي کیږي. دا وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت له یو کال زیاته موده تیریږي، خو په ټوله دغه موده کې دوی ونه توانېدل چې د نجونو د زده کړو لپاره یو میکانیزم رامنځته کړي.
وادي یو رچې نن په سبا، نن په سبا خدای دې یو نیم کال وشو چې مکتبونه ښوونځي بندې، مونږ په کورونو کې ناست یو. کوم هیلې او ارمانونه چې مونږ د خپل ښوونځي یا د خپل راتلونکي ژوند لپاره درلودل، هغه به رژي کې زمونږ ارمانونه په خاورو باندې لاو کېږي. کار دا چې په یو هیواد کې د نجونو ښوونځي بند وي، نو هیواد به څنګه پرمختګ وکړي، څنګه پرمختګ کولی شي؟
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو دروازې تړل شوي او د غشان میرمنې کار او له محرم پرته د لرې واټن سفر کولو ته نه پرېښودل کیږي. پر دوی حجاب هم اجباري شوی. اندا چې په ټلویزیونونو کې هم ښځینه کارکوونکي باید مخ پټې را څرګندې شي. که څه هم په دې اړه په کور دننه او بهر پراخې اندېښنې مطرح شوې دي، خو تر دې دمه یې مثبت بدلون نه دی رامنځته کړی. تازه په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې په یوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي. د ښځو د دوستانو ډلې په اعلامیه کې په افغانستان کې بشري او اساسي حقونو ته د میرمنو د نه لاسرسي او د دوی په وړاندې د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ښځو د دوستانو ډلې دغه اعلامیه چې چهارشنبه خپره شوې، د ګروپ د غړو هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو، قطر، بریتانیا، جاپان، استرالیا، بنګلادیش، بلجیم، کاناډا، فرانسې، جرمني، هنګري، اندونیزیا، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، ناروې، پولند، سلوانیا، سریلانکا، سویډن، ترکیه، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو د استازو له لوري تایید شوې ده. په اعلامیه کې له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو سازمان له سرمنشي او په افغانستان کې د دغه سازمان له سیاسي استازولۍ غوښتنه شوې چې د خپلو اصولو په رڼا کې په افغانستان کې د میرمنو ستونزو او د نجونو د زده کړو په برخه کې له طالبانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما ویلي دي چې د یوناما مشري اوتنبایوه له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلې دي. یوناما پر خپل ټویټر لیکلی دي چې په دغه لیدنه کې د بیلابیلو مسایلو په ځانګړي ډول د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو د مخنیوي او د زده کړو حق ته د لاسرسي په موضوعاتو بحثونه وشول. د یادونې ده چې نن به د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا په آزاد بحث کې هم په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې وشي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ښځو ته د کار او نجونو د زده کړو د زمینې برابرولو ژمنه کړې ده.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
په هنه
زموږ مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
ازادي راډیو ته غواګاست اوس هم د زینو هغه خزینه ماسیلانو د ستونزو په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې ادعا کوي د طالبانو چارواکو د کابل پانتون له لیلې څخه شړلې دي او اوس مجبور دي چې د خپل دوستانو او خپلوانو په کورونو کې پاتې شي.
نگرانی ما یه سکر دومام تا سه چهار سال که زحمت کشیدیم بدونیم کدام چیزی خطر بره.
داده کابل پانتون لیلی سخه دیوی شرل شوی مسئله غک دی چه وی لیلی سخه تر بیستل و روستا پا کابل که دیخ پلو دوستان پا کور که پا بی برخلی کالت کشون که بی دی چه دی موضوع دی اساسیت لعمل و نغختل نوم پرا پور که خپور شی آزادی را بیتا ول چه غواری خپلو زدک رو تا دوام برکری نوزه که دی دوستون رو تا پاملر نوشی.
زه په کابل ښار کې د بل چا په کور کې اوسېږم. دا ډېر ستونزمنه ده که د څو ورځو لپاره بیرته ولایت ته ولاړې شو ډېر لګښت کېږي. موږ یې توان نه لرو. لیلیه زموږ لپاره یوه لویه مرسته وه، موږ ته اقتصادي تمامېدله.
دا محصله له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ښځینه محصلینو ستونزې هوارې کړي، څوک کولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. دا انجلۍ چې څو ورځې وړاندې د کابل پوهنتون له لیلیې څخه ویستل شوې وایي چې له بېلابېلو ولایتونو څخه کابل ته د زده کړې لپاره راغلي او دا مهال د اوسېدلو مناسب ځای نه لري. په ورته وخت کې د دغو محصلینو یو ملګری چې له لیلیې نه ویستل شوې دوو تنو نجونو محصلینو ته یې په خپل کور کې ځای ورکړی وایي چې یادې محصلانې له نامعلومه برخلیک سره مخ دي. دې هم ونه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نوم واخیستل شي، خو ازادي راډیو ته یې وویل
دوستای ما بودن که از لیلی پانتون کابل وارا کشیدن.
زما ملګری یې د کابل پوهنتون له لیلی نه ویستلې. دا انجونې له ولایتونو څخه راغلی دی، د دوی برخلیک بس وي. دوه انجونې چې زما نژدې ملګری وي ما خپل کور ته راوستولې. دا څه رقم انصاف دی؟ ځوانې انجونې یې سړک ته راوشړلې. بلاخره زموږ راتلونکی څنګه کیږي؟
دا په داسې حال کې ده چې تازه د بښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو او انجونو د حقونو په ځانګړي ډول د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د حقونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په داسې یو چاپېریال کې چې ښځې او انجونې زده کړو، ترانسپورت، د کار او نورو بنسټیزو حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له محدودیتونو سره مخ دي. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د انجونو د ایستلو په اړه د رسنیو خپاره شوي راپورونه ډېر د اندېښنې وړ دي. تر دې مخکې د بشري حقونو د څار د ښځو د څانګې مرستیالې حیدر بار ویلي و چې د کابل پوهنتون د ښځینه محصلینو اعتراض د ښیي چې طالبان د ښځو او انجونو پر حقونو باندې ښکاره تېری کوي. هڅه مو وکړه چې د کابل پوهنتون له لیلی څخه د ایستل شویو ښځینه محصلینو د اندېښنې په اړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. تر دې وړاندې دوی ویلي وو چې د دغو محصلینو د شړلو لامل د کابل پوهنتون د لیلی له اصولو او مقرراتو سرغړونه ده. د کابل پوهنتون له لیلی څخه د لسګونو نجونو محصلینو د ایستلو په غبرګون لسګونو نجونو محصلینو د سهشنبې په ورځ د کابل پوهنتون د ودانۍ مخې ته لاریون وکړ. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په تېرو څو ورځو کې د کابل پوهنتون له لیلی څخه څه باندې 50 ښځینه محصلینې ایستل شوي دي. دا موضوع په افغانستان کې دننه او بهر له پراخو غبرګونونو سره مخ شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ادعا کوي چې بهرنیو او یو شمېر کورنیو رسنیو عکس له هغه راپور سره خپور کړی چې برتانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو لخوا د اعدام ادعا کړې وه. احمدی وایي په رسنیو کې له دغه راپور سره خپور شوی تصویر د ده دی او غواړي په ګارډین او یو شمېر نورو رسنیو د حیثیت اعاده وکړي. ګارډین او یو شمېر کورنیو رسنیو وړمه ورځ د صفی الله احمدی عکس په خپرولو سره ادعا وکړه چې طالبانو د کابل پوهنتون د طب پوهنځي یو محصل حامد صبوري چې دوی په خبره هم جنسباز و لومړی نیولی او درې ورځې وروسته اعدام کړی، خو د طالبانو حکومت بیا وایي داسې کوم کار نه دی شوی. جزئیات د خاطر پردیس په ریپورت کې.
ورسته له هغې چې یوې برېټانوي ورځپاڼې ګارډین د طالبانو له لورې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د وژلو ادعا وکړه، اوس په ټولنیزو رسنیو کې د صفی الله احمدی په نوم یو ځوان ویډیو خپره کړې ویلي چې له دغه راپور سره د عکس خپور شوی دی. دغه ځوان وایي
زه صفی الله احمدی یم. له بده مرغه هغه موضوع چې ګارډین ورځپاڼې زما له عکس نه په استفادې سره خپره کړې او پکې ادعا شوې چې زه هم جنسباز یم او له درې ورځې شکنجې نه وروسته وژل شوی یم حقیقت نه لري. د ګارډین ورځپاڼه او هغه رسنۍ چې دا راپور خپور کړی باید په دې برخه کې ځواب وایي، او زه غواړم وکیل ونیسم او د خپل حیثیت ادعا وکړم.
موږ هڅه وکړه چې د صفی الله احمدي سره په اړیکه کې شو، خو له ډیرو هڅو سره بریالي نه شو. برټانوي ورځپاڼې ګارډین د روان کال د اکتوبر میاشتې په 13مه په یو راپور کې وویل چې طالبانو د کابل پوهنتون یو همجنسباز محصل اعدام کړی او ویډیو یې د هغه کورنۍ ته لیږلې ده. دغې ورځپاڼې د بشري حقونو د یوې ډلې په حواله راپور ورکړی چې د طب پوهنځي محصل حامد صبوري په تېره اګست میاشت کې تر تښتول کېدو درې ورځې وروسته د شکنجې په نتیجه کې ساه ورکړې. راپور وی د صبوري کورنۍ د ځان د خوندیتوب لپاره له افغانستان نه وتلې، او د طالبانو له ډاره دغه محصل د مرګ خبر څو میاشتې وروسته خبرېږي. خو د یادونې ده چې ګارډین ورځپاڼې بیا وروسته له خپل راپور سره خپور شوی عکس لري کړ. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې اړه خپاره شوي راپورونه دروغ بولي. د دې وزارت وینا احمد تقی ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې لیکلي، ځینې رسنیو شایع خبره کړې چې د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل حامد صبوري د اماراتو د مسؤلینو لخوا شکنجه وجل شوی، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. کابل پوهنتون نه طب پوهنځی لري او نه په دې نوم کوم محصل لري. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه جدي اندېښنې ښودلې، او له طالبانو یې غوښتي چې د افغانانو بشري حقونه نقص نه کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپوهونکی رحمان الله ګربز ډاډ ورکړی چې روغ دی او د افغانستان په راتلونکو لوبو کې برخه اخلي. رحمان الله ګربز له پاکستان سره په تمرینی لوبه کې په بال په پښه ولګید او ژوبل شو. ګربز نن خپلو مینوالو او د افغانستان خلکو ته د ډاډ لپاره یو پیغام خپور کړی.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه وه چې تېره لوبه کې زما پښه لږ ټپي شوله، نو ډېر زیات هیوادوال خپه و، خوشینې وو. ټولو ته ډاډ ورکوم چې زه بالکل جوړ یم. الحمدلله ستاسو دعاګانو برکت ده. انشاءالله زه به راتلونکي لوبې دپاره بالکل جوړ او روغ وم، او انشاءالله لوبه به کوم. نو تاسو ټولو نه ډېره زیاته مننه ستاسو د دعاګانو په هیله. بس په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تر څو د افغانستان دپاره ښې لوبې وکړو.
د افغانستان کرکټ بورډ هم ویلي چې د ټیم ډاکټر ډاډ ورکړی چې ګربز به د کرکټ په نړیوال جام کې خپلې لوبې ترسره کړی شي او ستونزې د اندېښنې نه ده. رحمان الله ګربز د افغانستان په الیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی دی. هغه چې په شپږ نویو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی، څه باندې یو نیم سل سټرایک ریټ لري او د افغانستان له چټکو توپ وهونکو دی. افغانستان به په نړیوال شلاوریز جام کې د غوره پړاو لومړۍ لوبه د انګلستان په وړاندې همدا شنبه ترسره کړي. تر هغه وروسته له نیوزیلند، سریلانکا، آسترالیا او غوراوی پړاو له دویم ټیم سره مخ کیږي.
د سریلانکا لوبډلې نن د
اوس هم د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د سریلانکا او د هالند ټیمونو ترمنځ د لوبې نتیجه درکو چې سریلانکا هالند ته ماته ورکړه، خو د سر دوه ټیمونو او دواړه بل پړاو یعنی غوره پړاو ته لارو مونده.
د سریلانکا لوبډلې نن د نړیوال جام په لومړي پړاو کې هالند ته د شپاړس منډو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا په ټاکلو شلو ورونو کې شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل او یو سل او دوه شپېته منډې جوړې کړې، چې په ځواب کې هالند یو سل او شپږ څلوېښت منډې وکړې او نه لوبغاړي یې وسوسېدل. سریلانکا د دې جام په پیل کې له نامیبیا څخه لوبه بایللې وه چې ډېرې تبصرې پرې وشوې، ځکه چې یو شمېر مبصرین په دې باور وو چې سریلانکا تازه د آسیا جام اتلولي خپله کړې ده، نو په نړیوال جام کې به ډېره ښه ځلی شي. نامیبیا بیا نن د یو دېرش منډو په توپیر له متحد عربي اماراتو څخه لوبه وبایلله. متحد عربي اماراتو ته سریلانکا تر دې مخکې په ډېر توپیر د نهه اویا منډو په توپیر ماتې ورکړې وه. د نړیوال جام د لومړي پړاو د الف ګروپ دوم ګټونکی هالند شو چې نن یې لوبه وبایلوده، ځکه چې هالند له دریو لوبو دوې ګټلې، یوه یې بایللې ده. متحد عربي امارات او نامیبیا له دې پړاو څخه اوټ شول. د لومړي پړاو دوی نورې بریالۍ لوبډلې به سبا معلوم شي. په بی ګروپ کې سکاټلند، زیمبابوې، ویسټ انډیز او آیرلند تر دې دمه سره مساوي غوندې دي. یوازې د ډېرو منډو په حساب توپیر سره لري. د دې لوبډلو له منځه هر یوه لوبه ګټلې، یوه بایللې ده. نو سبا به آیرلند له ویسټ انډیز سره لوبه وکړي او سکاټلند به له زیمبابوې سره.
تر سبانو یو لوبو ورسته به د شل ورنو د نړیوال جام کرکټ لمړی پړاو بشپړ شي او د شنبه په ورځ به د دې جام د غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د دې پړاو لمړی لوبه د کوروا استرالیا او نیوزیلند ترمنځ ده، بل لوبه د افغانستان او انګلستان ترمنځ.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا صدر اعظم او د محافظه کار ګوند مشر لیز تروس استعفا ورکړه. میرمن تروس وویل چې د کوم اهداف لپاره چې دا د ګوند مشري او صدر اعظم ته رسیدلې وه هغه نور مخته نشي وړلی، خو تر هغې چې نوی صدر اعظم راځي دا به خپل کار ته دوام ورکړي. احمد شیبر او نور جزئیات.
لیز تروس شپږ اونۍ وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلي تروس په خپلې لنډې وینا کې چې د تلویزیون له لارې خپره شوه نن وویل:
I cannot deliver the mandate on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار ګوند د هغه د ترسره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې امله له خپلې څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه له ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واک کې وي چې بل صدر اعظم غوره کړي. تاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار ګوند د مشرۍ لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلې ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اخلي ټرست د خپل ګوندی ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوي تګلارې لامله فشارونه زیات شول. د دې د نوي تګلارو لامله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه او د پاوند ارزښت د نورو اسارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډ مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 45 ورځې په واک کې و. دا د سپتمبر په شپږمه د بورس جانسن په ځای ټاکل شوې و.
لا خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو ته غوږی است. دولس شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام سلا شارې 15 باندې خبرونه کوو. د ټولګې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ور بشو پکتیا ته. د پکتیا اوسیدونکو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی. دوی لاړو اندوی دارو غوښتي چې د توکو د لوړو بیو مخه ونیسي. نجیب الله الوخیلا او نور جزئیات.
د پکتیا اوسیدونکو وایي سره لدې چې په دې وروستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوي، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم څرګند لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ډالر په یو روپۍ سیمه هغه قیمت ده که ډالر په سل روپۍ سیمه هغه جنس په هغه قیمت باندې ده. ور د خوشاله نه پرسان ده که په یو روپۍ اخلي که په سل خرڅوي که په سل روپۍ نه په زر روپۍ خرڅوي. دلته پښتنه مختنه نشته. ښاروال صاحب نه مو دغه غوښتنه ده چې نرخونه اوج ته رسېدلي دي. ډالر ګوره تاسو خبرې چې د افغانۍ په مقابل کې څومره راغورځېدلې ده. مګر همېش په پکتیا ولایت کې نرخونه په هغه خپل حالت کې ولاړ دي.
د پکتیا یو بل اوسیدونکی عبدالجلیل وایي بیکاري زیاته ده او د خلکو اقتصاد کمزور دی.
دلته خلک اکثره غریبان خلک پراته دي. دومره وخت نه لري. بیکاري زیاته ده. پښتون ډېر جګ دی. وړي جګ دی. وړو هر شی تر بې سره جګ دی. خو وته پر کنټرول نه ده سوای.
د ګردیز خر دکانداران وایي د توکو بیې تر ډېره ډالرو پورې تړلې دي او دا بیې د یو ساعت لپاره هم ثابت نه دي. د ګردیز دوه تنه دکانداران ګل محمد او خلیل وایي کلوي سوداګر ورته توکي په ټیټه بیه ورکي، نو دوی هم د ډېرو ګټو پلوي نه دي.
ګودام وي حساب داسې دی چې په ډالرو یې راکوي. ډالر یو ساعت جګ وي بل ساعت ټیټ وي. داس ثانیه ثانیه کې پارک کوي. ډالرو ټول دلته ډالرو په حساب لري. خو غټ تجاران چې ټیټ راکي موږ به ټیټ خرڅ کړو. موږ اوس په دا وړو بجای کې شل روپۍ ګټه دو. شل روپۍ ورځې چې ډېر خرڅ کړو 15 بجې 4 بجې 3 بجې.
بازار کې نرخونه نه درلودلي او ډالر رالوېدلی ده. شاروالی باید جدی اقدام وکړي، نرخو پښتنه وکړي، نرخونه ډیر پورته دي، تیلم نه دی رالیدل، نور ولایتو کې رالویدلي، نرخونه باید راوغورځي، د ورځې ورځې پارچې باید ورکړي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلی. د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسیون ټاکلی، په کې اتاق تجارت، صنعتي تجارت، د ولایت محترم مقام، د محکمې ریاست او د ښاروالۍ ریاست، دا یو ګډ کمیسیون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا د بازار کې نو تجارانو سره، لویو ډونرانو سره. نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی، افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ور بشو لغمان ته هلته د سمسور لغمان په نوم کلنۍ مشاعره شوې ده. ریپورت د یو شاعر په ترنم پیلېږي، تر هغه وروسته به بیا د تاسو پیغامونه هم خپاره کړو.
زړه سره دا ناروا چا کړ دا ما کړ دا
د اسلم فاروقی په خواږه غږ کې دا ترنم د سمسور لغمان په نوم په کلنۍ مشاعره کې اورېدل کیږي. دا مشاعره د لغمان مرکز اړوند په سراج بن کې د اکتوبر په 19 نیټه ترسره شوه. د مشاعرې په پیل کې د لغمان د اطلاعات او فرهنګ ریاست اړوند د اطلاعات امیر عتیق الله قریشی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
سکال یو ځل بیا هم د اطلاعات فرهنګ ریاست لخوا دغه مشاعره د مهترلام خار په زړه کې د سراج تاریخي کلا په داخل انګړ کې جوړه شوې چې د لغمان سربیره په کې د بیلابیل ولایتونو ګڼ شمیر شاعرانو، لیکوالانو، د شعر او ادب مینوالو په کې ګډون کړی دی.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې یو په کې له کونړ څخه ورغلی شاعر زبیر عابد و.
ته مینا زمین زکه دواړه نه یو کېږو، ته په خلا زمرور منګه دواړو کې توپیر، ته کتاب د نفرتونو زه سالمه فلسفه یم، ته تیاره یې زه محشر مونږه دواړو کې توپیر، ته ګلاب یې ته رجیږې زه شبنم یم ستا لپاره، ته یې وینه زه پر هر مونږه دواړو کې توپیر.
له نګراره ورغلي شاعر ډاګوال قلندری هم په مشاعره کې خپل غزل وایو چې سو بیتونه یې صدارنګ وو.
ته هلته د ښوونځي نجونې ګورې، دلته هم شته خو سوالګري دي ملګریا، اوس هغه قلندری یوازې نه دی، اندېښنې هم ملګری دي ملګریا.
ستاسو له پیغامونو
خالق جمازی د کندهار ولایت د پنسیو نایز خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د شکاپ دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، ژمی را روان دي، د مسلمانان ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله او ارزو دی د شروالی ولا دغه سړک جوړ کړي یا سم برابر کړي، په دا ژمی کې د رخشوانان، خارکیان او د زرنجان ولا ګرد چپسی وي، مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي راډیو څخه دا خواهش د لوړپور چارواکو د ازموږ خبر ورسوي. ازادي راډیو زموږ د زړونو راډیو ده.
زه د فراری ولایت د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز څخه خبره کوم. څه دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده، نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلاتو سره مخ یو، ځکه دلته بس بیا نه موټر کلاس نه هم پیاده سړک کلاس، نو موږ دا غوښتنه ده چې موږ ته سړک جوړ شي.
زموږ دا پیغام دی چې د ماتکی د هلمند ولایت د ماتکی ساحې ته تر اوسه پورې هېڅ موسسه نه ده راغلې. هر کله چې راشي هغه داسې نه خلکو ته ورکوي چې هغه دوی وایسته لري. یو وخت کې زه ورغلم، ما ورته وویل چې زما نوم ولیکه، ډېر بیا به کړم رنګزر دی کړم. نو زموږ اواز تر لوړو مقالمو مقاماتو پورې ورسېږي.
سلامونه نیک هیله احترامات ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته وایم. زموږ په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړو اوبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. نو له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوی ونیسي تر څو دا د ښکار
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ حسن نور محمد خبره کوم. د غمرستې چراجی مشتی نه راکې د منطقه د کمربند ساحه ده را دې سوډې ګوري یو د نغه نه می چاته نه دی ورکړی نه وړه ورکړی نه د شمرسته ورکړی ده د غزمش پیغام دې خپور سي وروره د ازمر مشران په مش سر وسرخی
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزاد